السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خیل خانم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کولو پریکړه یې خپله ده او په دې اړه د چا سره مشوره نه ده کړې. له دې مخکې جمهور رئیس ټرمپ د یک شنبې په ورځ د طالبانو سره په کیمپ ډیوډ کې مذاکرات لغوه کړي وو. هغه دا خبره هم رد کړه چې د مرستیال جمهور رئیس مایک پنس او د نورو چارواکو سره مشوره نه وه کړې او د هغوی مشوره یې نه منلې او په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو سره د سولې خبرو پریکړه یې کړې وه. هغه وویل چې د کیمپ ډیوډ ته د طالبانو ته بلنه ورکول او دغه راز د مذاکراتو لغوه کول په مکمله توګه د ده پریکړه وه او په دې اړه د هیچ چا سره مشوره نه وه کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا هم وویل چې طالبانو سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. هغه وویل چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد خپل عملیات هم زیات کړي دي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره نور مذاکرات ختم دي تر کومه ځایه چې زه پوهیږم دا خبرې ختمې شوي دي. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکل دي چې په تیرو څلورو ورځو کې خپل دښمن دومره وځپلو چې په تیرو لسو کلونو کې دومره نه وځپل شوی. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې په تیرو لسو ورځو کې مو سلګونه طالبان وژلي دي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د آیرلینډ د مقاماتو سره د خبرو لپاره آیرلینډ ته تللی. جرمنی وایي په کار ده چې برتانیا په یو معامله کې له اروپایي ټولنې نه ووځي. د اکتوبر په 1 به برتانیا له اروپایي ټولنې نه ووځي خو تر اوسه پورې معامله او په شرایطو باندې موافقه نه ده سوي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
جرمنی او اروپایي شریکان وایي دوی دې ته چمتو دي چې له برتانیې سره په دې اړه خبرې وکړي چې بې له کومې معاملې نه له اروپایي ټولنې څخه ونه ووځي. په کار د برتانیا د اکتوبر تر 1 نیټې پورې له اروپایي ټولنې سره د خپلو وتلو په اړه یوه معامله سرته ورسوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې دا خبره څرګنده ده چې برتانیا به له اروپایي ټولنې نه له وتلو نه وروسته هم د جرمني ډیره مهمه ستراتیژیکه شریک باڼې وي. د آیرلینډ صدر اعظم لیو وارد کار د دوشنبې په ورځ د برتانیې له صدر اعظم بوریس جانسن سره وکتل او ویل دای په دې باور دی چې د برتانیې له صدر اعظم بوریس جانسن سره به له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره یوه مشترکه لاره پیدا کاندي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره مرستې او همکاري ته چمتو ده. د ملګرو ملتونو یو ویان د خبریالانو ته وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو په درېدو خبر دی خو زیاته یې کړه چې موږ په دې باور یو چې د افغانستان د ستونزې یوازنی حل هر اړخیزه خبرې دي او موږ چمتو یو چې د خیرو غاړو په غوښتنه په دغه برخه کې مرسته وکړو. ټاکل شوي ده چې نن د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په روانو حالاتو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ملاقات کولی سي او دا چې هغه د ولسمشر روحاني سره مخامخ ملاقات کې هیڅ مشکل نه ویني. بلې خوا روحاني ویل دي چې ایران به تر هغه پورې د امریکا سره خبرې ونه کړي تر څو چې امریکا د ایران ټول اقتصادي بندیزونه لرې کړي نه وي. امریکا د ایران سره په 2015 کال کې د اټومي وسلو پر سر د سوي موافقې نه د وتلو وروسته په دغه ملک اقتصادي بندیزونه لګولي دي او هغه وروسته اړیکې خرابې شوي دي. ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې ویلي وو چې ایران غواړي چې د امریکا سره خبرې وکړي او د دواړو ملکونو ترمنځ به د خبرو د لارې مسله حل سي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د عالي کمشنر د وینزویلا حکومت او مخالفینو نه غوښتي دي چې په خپل منځ کې اختلافونه حل کړي. دغه اختلافونه یوازې دا چې په دغه ملک کې سخت اقتصادي ستونزې پیدا کړي دي بلکې هلته د ښځو حقوقو سرغړونې هم زیاتې کړي دي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې تقریبا 3.3 میلیونه د وینزویلا خلک د متخاصمو ډلو د تشدد له کبله د خپلو کورونو خوشې کېدلو ته مجبوره شوي او زیاتره همسایه ملکونو ته مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر خبرداری ورکړی چې په ملک کې د سخت اقتصادي مشکلاتو او د بشر د حقوقو نه د سرغړونو له کبله به دغه مهاجرتونه لا پسې زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالي کمشنر میشل بچلت د جون په میاشت کې وینزویلا ته د دې لپاره تللی وه چې هلته خپل دفتر بیرته خلاص کاندي. هغه وایي چې د هغې نه وروستو د وینزویلا حکومت دریتیا هغه کسان چې د محکمې د حکم نه بغیر زندانی کړي خوشي کړي دي.
په لبنان کې د حزب الله ډله وایي چې دغه هیواد په جنوب کې د اسرائیلو یو بې پیلوټ الوتکه ډرون نسکوره کړې ده. دغه وسلوالې ډلې ویل دي چې ډرون یې اوس په اختیار کې دي. د اسرائیلو پوځ د ډرون د غورځېدو خبره منل ده خو د لویدو لاملونه یې څرګند کړي نه دي. اسرائیلیان وایي چې یو ساده ډرون یې غورځېدلی دی او د معلوماتو د افشا کېدو ویره نشته. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د جمهوریت د بقا کوشش کوي. طالبان د بارنیو قواو د زر تر زره وتلو هڅه کوي، او د امریکا حکومت د ټولو ارخونو پر رضایت د یوې باثباته موافقې د ترلاسه کولو هڅه کوي، مګر د مذاکرو په جریان کې د اوربند نه اعلانېدو هر څه وځنډول. د آشنا تلویزیون د سولې په موضوع د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
جلالي صاحب، تاسو ستړي مشي، پروګرام ته بخیر علي. یو اوله پوښتنه دا کومه چې څه شی یا چا یا کوم اړخ داسې تیروتنه وکړله چې دا د نه پړاوونو اوږدې مذاکرې بې نتیجې ختمې کړې او لغو اعلان شول؟
تشکر. دا د یوې ورځې خبره نه ده یا د یوې حادثې نه ده، سبب نه دی چې دا وځنډېږي. خبره ده چې په تیرو نهو میاشتو کې یا لسو میاشتو کې چې دغه د سولې پروسه روانه ده، دلته په امریکا کې بې اعتمادي موجوده ده. یعنی په طالبانو باندې دوی اعتماد نشي کولی، او بل خو د نن په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته شوي دي چې سیاسي بې اتفاقي چې په ملک کې د طالبان لغنه استفاده کوي او خپلو جنګونو ته زور ورکړی دی. په مقابل کې د افغانستان حکومت هم د قواوي هم البته جنګي فعالیتونه زیات کړي دي. دغه شرایط رامنځته کړي دي چې د بې اعتمادي او فضا رامنځته شوې ده. په امریکا کې زیاتره خلک د اوسني پروسې دغه دي، یعنی شکونه پکې لري. طالبان داسې فکر کوي چې امریکا خو بېله غوځي، نو ځکه دوی خپل هغه فعالیتونه زیات کړي دي، جنګونه زیات کړي دي چې په زیاتره امتیازات واخلي، او دغه فضا څو بدله نه شي د افغانستان د مسلې د حل لپاره د سولې پروسه، یعنی همیشه له خنډونو سره مخامخ کیږي.
که د امریکای اړخ ته واضح کو څومره دا ممکنه ګوري تاسو چې د زلمی خلیلزاد په مشي باندې بیرته دغه مذاکرات د طالبانو سره تعقیب شي، پیل شي، او که فکر کوي چې دا نور ختم شوه دا پروسه؟
نه، دا په دلته اراده موجوده په امریکا کې دا د سولې پروسه دوام وکړي، ځکه امریکا بل اخر په دې ډېر خلک په امریکا کې دا اراده لري چې د امریکا د بوت جنگ ختم شي، خو یې راوځي افغان. اما په داسې شرایط کې راوځي چې بلته بیا په افغانستان دا شرایط رامنځته نشي چې دوی مجبور شي بیرته افغانستان کې مداخله وکړي، دا د سولې پروسه باید دوام وکړي. اما داسې ځینې شرایط رامنځته شي دواړه خواوې په یو بل اعتماد وکړي، د افغانستان په منځ کې یو اتحاد سیاسي راشي چې یو واحد نمایندګي ولري، او طالبان هم په خپله کله چې د سولې خبرې کوي نو حد اقل د داسې اعمالو نه لاس واخلي چې د تروریزم هغه فعالیت په افغانستان کې زیات کړي.
یعنی په دې کې شک نشته چې تاسو ټول په دې باور دي چې دا یو ډېر سرنوشت از مذاکرات دي چې د افغانستان د میلیونونو د ټولو له سرنوشت پورې نه خته، مګر د جمهور رئیس ټرمپ یو ټویټ باندې دا ناڅاپي وځنډېدل ورته د دې نه افغان دولت او طالبان څه درس اخستلی شي؟
فکر کوم چې یو داس بداوی چې یعنی کوشش وکړي چې داسې علامې وخی ټول خواو ته، اما افغانستان خلکو ته هم دنیا ته وخی چې دی واقعا دته یعنی متعهد دي او دا اراده لري چې سولو وکړي، او هغه ځنی علامې او علامې داده شي د تشدد کم کی، او له بلې خوا په عین زمان کې د خلکو د اعتماد جلبولو لپاره دا تعهد ورکړي چې په افغانستان کې به بیا هغه شرایط نه رامنځته کوي چې اتلس کال مخکې په افغانستان کې.
یو پښتنه بل هم ده چې اوس داسې وضعیت راغلی دی چې سړی وایي چې څوک د چا منتظر دی، یعنی اوس باید امریکا بیرته بیا شروع کړي د مذاکراتو خبره، که طالبان یو څه تنه وښیي یا یو څه بل دریځ سره شي، یا که افغان حکومت نه وښوا، یعنی دې نه وروسته به څه کېږي؟ څه فکر
یعنی د افغانستان حکومت خپل دغه څرګند کړی دی چې شی غواړي، سوله غواړي، مګر د ځینو اصولو په اساس باندې. اوس دغه کسان چې هغه هیوادونه چې دا دغه کې د مذاکراتو لپاره شرایط برابروي، هغوی باید دا کوشش وکړي چې طالبان هم دې ته راولي، او هم په عین زمان کې هغه نور قوتونه چې د دنیا په دې کې دخالت لري ټول دا کار وکړي. په ګډه سره
کوم مداخله وکړم، لنډ نظر هم واخلم، یعنی نوې نوښت که د مذاکرو په نوم شروع کیږي، فکر کوي لکه پاکستان غوندې هیواد چې هغه مخکې ډېر کومک کړی و د طالبانو پر، دوی واخلي په لاس کې بیرته؟
ګومان کوم ته پاکستان شي په افغانستان حکومت باید پکې شامل وي ځکه تر اوسه پورې یو لوی ستونزه ده چې په دغه مذاکرو کې طالبان سره کېدی د افغانستان حکومت دخیل نه وو او لبل خو په عین زمان کې د طالبان وایي چې افغانستان حکومت سره مذاکره نه کوي دا په خپل یو لوی مشکل دی افغان ځکه یو نمائنده خو لبل خو وایي چې دوی وسره دغه وکي یو ترخه تجربه افغانستان په د روسانو له وتلو وروسته ولیدل چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمه دغه مذاکره ونه شوله او په نتیجه کې د افغانستان د تنظیمونو جلا جلا معاملې وکړې له جلا جلا دغه سره د حکومت له خلکو سره چې دا شرایط رامنځته شي په افغانستان
دا اندېښنه په مدني په د ټولنیزو رسنیو کې ډېره ماتره ده او پښتنې په رقم کېږي دا سم د مننه جلالي صاحب کورم ودان د تحلیل ورزونې نو دراتلونه ډېر تشکر تاسو نه
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د اوربان نه پرته سوله امکان نه لري او وسلوال طالبان باید د نورو په ځای د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. خاغلی غنی یو ځل بیا د جمهوریت په ساتلو باندې ټینګار کړی دی او وایي چې د حکومت د دریز معنا دا نه ده چې د طالبانو نه ویریږي. خبریال ممتاز بهیر رپورټ را کړی دی.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې وسلوال طالبان د نورو ادرسونو پر ځای له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون د ملي امنیت د ریاست د سرپرست د معرفي کولو یوې غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا د جمهوریت نظام پر ساتلو ټینګار وکړ او ویل چې له اوربان پرته سوله امکان نه لري. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د حکومت اوسنۍ دریز له طالبانو څخه د ویرې په معنا نه دی.
موږ مذاکرات ته تیار یو، اما که طالبان فکر کوي چې موږ ډارایي د زمري الوتو وګوره ځواب به دې څه درکړي چې ملا به دې ماته شي. دا چې موږ په عزت غږېږو، دا چې موږ په حقیقت غږېږو او موږ په شریعت غږېږو، معنا یې ډار نه ده.
خاغلی غنی د غراز له طالب مشرانو څخه وغوښتل چې د پردو له شاره ووځي، خو بلخوا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې فرصت له لاسه تللی ګڼي. خاغلی عبدالله چې په کابل کې د شهید اونۍ په مناسبت مراسمو کې وینا کوله وویل افغانستان دا مهال د سولې د هڅو له اړخه په هغه ځای کې دی کوم چې تیر کال دا مهال و. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم د سولې خبرې له کړکېچ سره مخامخ شوي، خو لا هم د دې تمه شته چې دا خبرې بیرته د ښکېلو خواوو تر منځ پیل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم امریکا غږ آشنا ته وویل
بهتره خبره دا ده چې انسانان او انسانانو ژوند تحفظ پیدا کړي، سوله راشي، په دې کې انعطاف حکومت هم وکړي، طالبان هم وکړي او امریکا هم. لنډه دا ده چې د دې هر څه وروسته بیا هم تمه شته چې سوله به راځي، د سولې خبرې به شروع کېږي او هیڅ داسې څه نشته چې هغه د سولې مخالفت په مخالفت او معنی کې واقع شي. ولې اوس فکر کوم او زما ویره دا ده چې سوله لږه قیمتي شوله، لږه پیچلې شوله، لږه به سوله اوږده شي او لږ به ډېر انسانان ووژل شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې ودرېدې چې تېره اونۍ په کابل کې د وسلوالو طالبانو په یو موټر بم برید کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له دغه برید یوه ورځ وروسته د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له طالب مشرانو سره خپله لیدنه لغوه کړه او په دوحه کې د سولې روان مذاکرات ودرول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بندیدو له امله په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یو فرصت له لاسه وتلی دی، مګر سیاسي مبصرین وایي امریکا یوازې په طالبانو د خپل خبرو د منلو لپاره خبري درولې دي او کې دې شي د مذاکرات بیرته شروع شي. حکمت سروش د کابل نه رپورت راستولې.
ورسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي که طالبان مهمې ژمنې وکړي شای مذاکرات بیا پیل سي. هغه ویلي چې ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو امکان بخیرت کړی نه دی. خو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې د درېدو له امله په افغانستان کې د سولې د راتګ یوه موقع له لاسه وتلې.
اما امروز متاسفانه اما قدر از سال فاصله داریم که سالهای گذشته داشتیم. اخبار اخیر شما در موردش شنیدین و یک فرصتی که شاید یک فرصت می بود برای گشودن یک راه، باز کردن یک راه برای سال و رسیدن به صلح، او فرصت هم از دست رفت.
سیاسی شنونکي په دې اند دي چې امریکا له طالبانو سره د دې لپاره خبرې درولې چې په طالبانو خپلې غوښتنې ومني. دوی وایي کیدای سي مذاکرات بیا پیل سي، خو دا ځل به طالبان پر امریکایانو د بې باورۍ له امله له احتیاطه کار واخلي.
امریکایان غواړي افغانستان کې نظامي حضور ولري. په تیرو ټولو خبرو کې طالبان له دې انکار وکړ او بلخ امریکایان هم دغسې ورسره مخکې ولاړل. اوس په اخرو شیبو کې ترې غواړي چې د امریکا نظامي حضور دې ومني، لږ تر لږه درې اډې ورته یادې کړي چې دا باید ومنل شي. د دې تر څنګ له طالبانو یې ځینې داسې کارونه غوښتل چې طالبانو نه کول، مثلا امریکې ته ورتګ، په کمپ ډیوډ کې ورسره کتل او بیا د دې خبرو نه رسنیز کول.
بلخوا بیا د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځکه له خنډ سره مخ سوې چې له پیله افغان حکومت له دې خبرو لرې ساتل سوی و. د دوی په باور که طالبان په خپله تګلاره کې بدلون راولي، د سولې خبرې بریالۍ کیدای سي.
د زلمی خلیزاد هغه د اول ځلي بحث دا و چې څلور موضوعات دوی ټاکلي و چې پر څلورو سره باید موافقه وسي. که چیرې پر څلورو سره موافقه نه کېږي، دا په دې معنی چې پر هیڅ باندې موافقه نه کېږي، چې په هغه څلورو کې تر ټولو مهم اوربند و، تر څو پورې چې طالبان اوربند ته غاړه کښېنږدي، چې دا د ټرمپ خبرې هم وي، تر هغو پورې زه په دې باور باندې یم چې د سولې خبرې به صفر وي، د سولې خبرې به دغسې بنبست سره مخ وي.
طالبانو خبرداری ورکړی چې جګړې ته به دوام ورکړي او د ولسمشر ټرمپ لخوا د مذاکراتو د بندولو د پریکړې زیان به امریکا وګالي. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ شاوخوا لس میاشتې د سولې مذاکرات روان ول او تمه کېده چې په نږدې راتلونکي کې موافقه لاسلیک کړي.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د آیرلند د مقاماتو سره د خبرو دپاره آیرلند ته سفر کړی دی. جرمني وایي په کار ده چې برتانیا د یوې معاملې په اساس د اروپایي ټولنې نه ووځي. د اکتوبر په 1 برتانیا د اروپایي ټولنې نه وځي، مګر تر اوسه پورې په شرایطو باندې موافقه نه ده شوې. د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې دا خبره څرګنده ده چې برتانیا به له اروپایي ټولنې نه له وتلو نه وروسته هم د جرمني ډیر مهم ستراتیژیک شریک بانه وي.
د برتانیا پارلمان پریکړه کړې ده چې غواړي له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره د نه معاملې مخه ونیسي. موږ دې ته چمتو یو چې اصولا په دې خبرې وکړو. په کار ده موږ دا کار د دې لپاره وکړو چې د برتانیې د وتلو بهیر تر ممکن حده پورې په منظم ډول وي.
د آیرلند صدر اعظم لیو وارد کار د دوشنبه په ورځ د برتانیې له صدر اعظم بوریس جانسن سره وکتل او وی ویل د په دې باور دی چې د برتانیې له صدر اعظم بوریس جانسن سره به له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره یوه مشترکه لاره پیدا کاندي.
زه حاضر یم په دې اړه هر ډول تعمیري خبرو ته غوږ ونیسم څو هغه اهداف چې توافق پرې شوی دی سر ته ورسیږي، او د دې اوسني جنجال مخه چې تر اوسه پورې یې ډب کړې ده هم حل کړو.
دواړو مشرانو د آیرلند په ډبلن کې سره وکتل. دا لومړی ځل دی چې بوریس جانسن په جولای کې قدرت ته له رسیدلو نه وروسته آیرلند ته سفر کوي. بوریس جانسن د آیرلند صدر اعظم ته وویل چې زه همدن تاسو ته یو پیغام لرم.
زه غواړم د وتلو په برخه کې یوه معامله وکړم، ځکه ستا په څیر ما هم د نه معاملې نه وروسته حالات په غور څیړلی دی. ما یې عواقب ارزولي دي. د دواړو عواقب زما او ستاسې د هیواد دواړو لپاره. په دې کې شک مه لره چې که چیرې کومه معامله سرته ونه رسوو، نو دا به د دولتدارۍ ناکامي وي او موږ ټول به پکې مسؤلیت ولرو.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وویل په کار ده موږ دا معامله، یعنی له اروپایي ټولنې نه د وتلو موافقه، د تجارتي کاروبار، کروندګرو او په میلیونونو عادي خلکو لپاره وکړو چې موږ ته راځي او وایي له خپلو تجاربو نه کار واخلئ او یوه لاره راوباسئ. نو زه غواړم تاسې په دې پوه شئ چې زه یوه معامله په کلکه توګه غوره بولم. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس میشل بچلټ خبرداری ورکړی دی چې د اقلیم بدلون بشري حقوقو ته نړیوال ګواښ مخامخ کوي، ځکه چې د نړیوالې تودوخې په علت منابع کمیږي، لوږه، مهاجرتونه او جنجالونه زیاتیږي. خبریال لیسا شلاین د جنیو نه په دې باره کې رپورټ رالیږلی دی چې بچلټ دا خبرې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 2 غونډې په افتتاح کې کړي دي.
د عالی کمشنر بچلت له وینا نه د مخه په ملګرو ملتونو کې د بهاماز استازي خبرداري ورکړه چې د دوریان د طوفان په څیر په تاریخي تناسب سره طبیعي آفتونه نوي پیښې دي. میشل بچلت د دغه ارزیابۍ سره موافقه لري او وایي په واقعیت کې د اقلیم بدلون د نړۍ په هر سیمه باندې تاثیر کولی شي. دا وایي د اقلیم اضطراری حالت نړیواله لوږه زیاتوي. دا د روغتیا د نړیوال سازمان د یادونې په ترڅ کې وایي توقع ده چې د اقلیم له بدلون نه د اټکل له مخې هر کال 250,000 تنه مري. د نامکمل غذا، ملاریا او نورو ناروغیو نه د 2030 او د 2050 تنو ترمنځ مري. بچلت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The world has never seen a threat to human rights of this scope. This is not a situation where any country, any institution, any policymaker can stand on the sidelines. The economies of all nations, the institutional, political, social and cultural fabric.
نړۍ هیڅ کله بشري حقوق ته په دې اندازه ګواښ نه دی لیدلی. دا داسې یو حالت ته هیڅ هیواد، هیڅ یو موسسه او هیڅ یو پالیسي جوړوونکی به ورنه په څنګ پاتې نه شي. د ټولو هیوادونو په اقتصاد، موسسو، سیاست او د هر هیواد په کلتور، د ټولو خلکو په حقوقو او په راتلونکو نسلونو باندې به تاثیر وکړي. بچلت د اقلیم د بدلون په علت جنجالونه پراختیا مومي او څرګندوي چې 40% کورنۍ جنگونه په تیرو شپږو لسیزو کې د چاپیریال د خرابېدو پورې ارتباط پیدا کوي. د په خاصه توګه د ساحل د سیمو هیوادونو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې په هغو سیمو کې راځي چې د اقلیم د بدلون په مقابل کې مقاومت نه لري. بچلت بیا وایي
The degradation of arable land across the Sahel region is intensifying competition for already scarce resources, leading to frequent clashes between herders and agriculturalists, which in turn exacerbate ethnic
The Sahel patula sima ke da karhenizi sima le para sali zati ge manabe la da pkhwana kamishwi de د شپنو او د خانانو ترمن د ځمکې په سر همیشه جنجالونه وي. ورو پرمختګ او زیاتېدونکی فقر ځوانان دې ته راولي چې افراطیان او تروریستي ډلې استثمار کړي او تاوتریخوالي ته لمن ووهي. بچلت په عمومي توګه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د اوسنۍ وضع په باره کې بدبینانه نظر څرګندوي. دې څرګنده کړه چې په ټولو سیمو کې اساسي ازادي د کمزورو او بې وزلو خلکو ژغورل له منځه تللی دي. دا وایي حتی د امریکا په څیر قوي ډیموکراسۍ له دې نه مسؤونې نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشره وایي په دې ډېره نارامه شوې ده چې امریکا داسې یو هیواد دی چې په مهاجرو آباد شوی دی، داسې پالیسي عملي کوي چې د مهاجرو کورنیو لپاره ژغورنه کموي. د په خاصه توګه د واشنگتن په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې په رسمي توګه داسې پالیسي عملي کوي چې مهاجر ماشومان له خپلو میندو او پلرونو نه جدا کوي. دا وایي دغه پالیسي لا تر اوسه روانه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15
په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالی کمشنر د وینزویلا د حکومت او د مخالفینو نه غوښتي دي چې خپل اختلافونه حل کړي. دغه اختلافونه نه یوازې دا چې په ملک کې سختې اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي، بلکې هلته یې د ښځو د حقوقونه سرغړونې هم زیاتې کړې دي. د امریکا غ خبریال دغه رپورټ راکړی دی.
د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې تقریبا 3.3 میلیونه د وینزویلا خلک د متخاصمو ډلو د تشدد له کبله د خپلو کورونو خوش کېدلو ته مجبوره شوي او زیاتره همسایه ملکونو ته مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر خبرداري ورکړه چې په ملک کې د سخت اقتصادي مشکلاتو او د بشر د حقوقو نه د سرغړونې له کبله به دغه مهاجرتونه لا پسې زیات شي.
My office has documented cases of torture and ill treatment, physical and psychological
abuse. The ministry has documented cases of torture and ill treatment, physical and psychological abuse. د توقیف خانو شرایط د بین المللي اصولو سره حتی د عقل برابر نه دي او هغه څوک چې توقیف شوي دي هغوی دوا درملو ته د ډېر احتیاج نه علاوه قانوني وکیلانو ته هم دسترسی نه لري. هغه وایي چې د وینزویلا د مقاماتو نه وغوښتل چې دغه مشکلات او د هغوی د دوا درملو احتیاجات لرې کړي او هم د هغوی د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب تحقیقات پیل کاندي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالي کمشنر میشل بچلت د جون په میاشت کې وینزویلا ته د دې لپاره تللې وه چې هلته خپل دفتر بیرته خلاص کاندي. هغه وایي چې د هغې نه وروستو د وینزویلا حکومت دریت یا هغه کسان چې د محکمې د حکم نه بغیر زندانی کړي خوشی کړي دي او زندانیان ته دوا درمل هم رسولي دي، مګر هغه وایي چې دا کارونه په مقایسوي ډول هیڅ هم نه دي، ځکه چې هلته همدا اوس په میلیونونو خلک د خوراکي موادو او دوا درملو د کمبود نه علاوه نورو حیاتي خدمتونو ته هم په عاجل ډول ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنرۍ د دې خبرداری ورکړی وینزویلا نه په دستجمی ډول د خلکو مهاجرتونه به د سیمې په ثبات هم اثر وکړي. په دې برسیره هغې په دې به خپل اندېښنه څرګنده کړې چې په کوربه ملکونو کې د دغو مهاجرو په مقابل کې د خراب چلند په نتیجه کې به د هغوی د قاچاق او شړل کېدلو خطر هم پیدا شي.
د سودان کابینې د یکشنبې په ورځ د عمر بشیر د راپرځولو نه 15 میاشتې وروسته د وفاداری لوړه کړې ده. خبریال نبا محی الدین د خرطوم نه رپورټ راکړی دی.
دغه نوی وزیران خلکو منلې دي او د 2020 کال پورې به د سودان لار خوونه وکړه شي. دغه نوی کابینه د قدرت د وشت موافقه لمخه جوړه شوې ده چې د نظامی واکمنانو چې عمر بشیر له قدرت نه ایستک او د دیموکراسي د پلوي احتجاج کوونکو مشرانو ترمنځ شوي. سیاسي څارونکی محمد عبدالرحمن فکر کوي د نوې کابینې سره په سودان کې پراخه ملاتړ ملګری دی او وزیران باید له دې موقع نه ګټه واخلي چې د استازو یو قوي حکومت جوړ کړي. محمد عبدالرحمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
فتره ما بعد البشیر حدثت احداث كثير حيث تكالبت الاوضاع ما كاد ان يعصف السودان لمنزلق خطير. استطاع السودان ان يعبر
د البشیر نه ورسته دورې ډیر بدلونونه ولیدل. دغه وضع پیچلې کېدای شي او داسې یوې مرحلې ته رسېدای شي چې جدي په شاتګ وکړي. سودان د نوې کابینې په سوګند خوړلو سره د تیارو تونل نه وتلی شي چې د سودان له خپلواکۍ نه را په دېخوا پراخه عامه ملاتړ ورسره دی. دغه نوی حکومت باید د جامع پخلاینې او د ټولنیز پرمختګ په باره کې کار وکړي. د فیفیانې سب په شان د ډیموکراسۍ پلویانو د دوشنبې په ورځ د کابینې جوړېدل ولمانځل. یوسف د صدراعظم عبدالله همدوک په انتخاب باور څرګند.
انا شايفاها خطوه کویسه جدا جدا او کویسه فی سبیل الدموکراطیه، وحتى لو كان فيها بعض المحاصصات الحزبية أو التدخلات، لكن في النهاية حمدوك زو خبير اقتصادي وكل الوزراء كفؤين.
في فیان یوسف وایي د کابینې جوړېدل د ډیموکراسۍ په لور د یو ډېر مترقي ګام اخیستل دي، حتی که د قدرت وشلو او مداخلو ورباندې تاثیر کړی دی. مګر همدوک یو متخصص او اقتصاد پوه دی او د کابینې د وزیرانو نومونه چې د انتخاب کړي د مستحق او متخصصان دي. یوسف هیله لري د کابینې سره بین المللي او سیمه ییزه ملاتړ هم وشي او د امریکا لیږیدل اقتصادي بندیزونه لرې شي تر کومه ځایه پورې چې دغه کابینه د یو ملکي حکومت کابینه وي. د کابینې په 13 وزیرانو کې څلور ښځې دي چې د بهرنیو چارو، د عالي تحصیلاتو، د ځوانانو سپورټ او د ټولنیزو چارو وزارتونه ښځو ته ورکړل شوي دي. د ساواسان مصباح په شان احتجاج کوونکي دا د یوې ښې نخې په حیث نه ویني.
احدى النساء برأي انه تمثيل النساء في الحكومة الجديدة شيء موفق جدا، والنساء لعبن دور كبير جدا في التغيير وفي الثورة السودانية. النساء بمثلن
مصباح واي ادیبی خزه په حیثه په عام پاتون کې ګډون کړي وو او فکر کوي په نوې حکومت کې د خزو ګډون ډیر ښه دی، ځکه دوی په سودان کې د بدلون یو برخه وو. مصباح فکر کوي خزه به د راتلونکو بدلون یو برخه وي او دا به اساسي بدلون وي. د سودان د 2019 کال د انقلاب د هر ګام په شان د کابینې جوړولو چې د هفتو خبرو او ځان نورسته جوړه شوله. بل اقدام د درې سوه کسیز پارلمان جوړېدل دي چې ټاکل شوی ده په راتلونکو درو میاشتو کې به جوړ شي. په عین وخت کې د پخواني جمهور رئیس بشیر محاکمه چې په اداري فساد محاکمه کې یې تر بلې هفتې پورې وځنډول شوله، ځکه د ده مدافع وکیل غواړي د ده تیر اعترافونه دي له محکمې نه لرې شي.
خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. د افغانستان په وخت د ماخام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه تاسو